د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ راغله آزادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم سپینمانی وایي داسې شواهد نشته چې ګنې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري د سپینمانی د ملي امنیت شورا وایاند جان کربی پرون خبریالانو ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د پاوڅ پر یو مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پاوڅ په سیمه کې ډېره یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکېلو بلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکېلتیا یو بل اندېښنه ده چې باید لرې شي د پاکستان پاوڅ د هم ویلي چې پاکستاني طالبان او یو شمیر نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت خراب کړی دی خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په کلکه رد کړې دي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیگا د سپین مانی د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان په اړه خبري کړي د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خبر شوویلې چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو وهمدارس ل افغانانو سره د دوامدار بشری مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیږدولې او د هیوادو اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماس عمده مرکز ګڼل کیږي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون اداره یا اوچاوی په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر لوړ شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د موارد له کبله مرستو ته اړ دي اوچا په یو تازه بیان کې چې نن پر ټوئیټر خپور شوې د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15% زیاته شوې د اوچا د بیان لمخې په ټولنیز ژوند کې د خزو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي پر خزو محدودیتونه ورسته له هغه زیات شول چې نږدې 2 کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شول اوکراینی چارواکی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ختیځ کې د روسیې توغندوی حمله څلور ملکی وګړي وژلې دي د دونیتسک والی پاولو کیرلنکو نن وویل د دې سیمې په شمال کې درې ملکی وګړي چې یو 25 کلنه میرمن هم پکې و وژل شوی همدارس د جنوبي سیمې زاپوریژیا والی یوری مالاشکو ویلي چې پر اوریخیف ښار د روسیې د توغندوی حمله په نتیجه کې یوه دو اویا کلنه ښځه وژل شوې ده د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیله د تیرې جون میاشتې تر پایه د اوکراین 9001 مولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14000 نور ټپیان شوي دي او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمنده نیوشا قربانی د سټیج لسره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغه امنیتي مامورینو ونیول چې ملکی جامې اغوستې وې د ټولنیزو شبکو ډیرو کارکونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلې دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده په دې اړه نور جزئیات نشته او ایرانی چارواکو هم تر اوسه رسمن څنګه دی ویلي
داسما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغلاست په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو پنځوس کال مخکې د سرطان د شپږمې پښپا افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داوود خان د شاهي نظام پر ضد کودتا وکړه لدی سره په افغانستان کې د جمهوریت لومړی خش تکښې شو دسوه مخکې تر جمهوریت په افغانستان کې د پاچا ظاهر شاه په کابینه کې هم شځوي او وروسته د سردار محمد داوود خان په دوره کې هم په کابینه او پارلمان کې شځو ته ونډه ورکړل شوې وه د افغانستان د لومړی جمهوریت دورې راهیسې د 50 کلونو پر مهال په افغانستان کې د شذو د حقونو په برخه کې د تحولاتو په اړه خبرې کوو دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې د تیرې سه شنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې د اسوۃ القرآن په نوم د نجونو یو مدرسه پرانستل سوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د دغې مدرسې مشر همت الله قریشی دوی ته ویلي دي چې په دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساینس او حرفوي زده کړې زمینه هم برابره سوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې دوه کلونو کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې، خو وخت نا وخت د مدرسو د پرانستلو راپورونه ورکول کېږي. د دې پر ځای چې په مدرسو کې عصري علوم ولوستل سي، ولې ښوونځي نه پرانستل کېږي؟ په دې خپرونه کې نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او د 50 کلنی جمهوري نظام چې په افغانستان کې لومړی ځل سردار محمد داود خان خښته کښې شوده، پر دغه مهال د ښځو د حقونو وضعیت ته ګورو او یو مقایسوي تحلیل به هم واخلو له خپلو میلمنو څخه. په دې خپرونه کې له موږ سره د ښځو د حقونو مدافعان لیما انوري او غلی ملیار میلمنی دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. غلی انوري له موږ سره وصل سوې ده. تاسو ته شرغ لاست وایم لیما جانی، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره خبرې کوي. زما لومړۍ پوښتنه دغه د ستاسو څخه چې د افغانستان په دې تیرو 50 کلونو کې چې که موږ ودغه ته وګورو چې جمهوریت په افغانستان کې لومړی ځل هغه مهال معرفي سو چې سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، ستاسو په نظر د ښځو وضعیت څه ډول تغییر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان د ښځو په برخه کې پرمختګ کړی دی که شاتګ؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته، خدای دې کې تاسو ټول ښه جوړ روغ او صحیح. پس سلام او احترام زه غواړم تاسو مشخص د سوال پکله کوم څه معلومات شلره مې وړاندې کوم. کله چې موږ تاسو د جمهوریت نظام په حق له خبرې وکړو او د تاریخ ته چې وګورو، او زه په دغه تیر شل کلونو کې چې وم چې مکتب مې وړې کابل کې وویل پانتون او بیا داسې را په دېخوا مختلفو د ښځو حقونو په برخه کې فعالیت مې کوله له نورو ټول خوندي ورونو سره. ما په نظر د 2002 را په دېخوا د ښځو لپاره په ټول جمهوریت تاریخ کې ډېر ښه لاسته راوړنې وو، لکه د دوی ګډون په سیاست کې، د دوی هغه عام ژوند، د دوی د زده کړو، د پانتون، د کار په دغه برخو کې دوی ښه پرمختګونه یې درلودله او ښه لاسته راوړنې موږ هم درلودله چې افغانستان یوازې په نړۍ نه بلکې منطقه او نورو ځایو کې هم په مقایسوي ډول که وګورو نور هیوادونو سره افغانستان ډېر ښه په موقف کې برابر کړی وو، مخصوصا د ښځو حقونو په برخه کې چې د دوی کار، تعلیم، د دوی دغه ونډه په سیاست، په اجتماعي ژوند کې، په ټولنه کې، مختلف نورو برخونه کې، ځینې مختلف هیوادونه حتی په منطقه کې چې دوی ډېر د پرمختګ هیوادونو په نوم یادېږي، ولې د ښځو په برخه کې ډېر شاته پاتې وو. اما متاسفانه د 2020 را په دې خوا کله چې د افغانستان نظام تغییر وکړ او د ګرو چې راغله افغانستان ته، نو متاسفانه د افغان ښځې مکمل یو تاتک سره وو، هیڅ پرمختګ نه و. نو د افغان ښځې لپاره ورځ په ورځ قیودتونه دوی باندې ډېر سو. لومړی خو دوی له سیاسته ګوښه سو، بیا د عام ژوند په برخه کې ډېر محدودیتونه راغلل او همدارنګه د دوی زده کړې څخه البته بې برخه سو او د کار څخه هم دوی ګوښه سو. متاسفانه اوس افغانستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې حالت ښځه درس ته تلی نه سي، کار ته تلی نه سي، سیاست کې برخه اخیستلی نه سي او داسې نور کارونه، حتی دغه عام ژوند هم محدودیتونه لري، پارک ته تلی نه سي، ټکسي کې تلی نه سي، هیڅ کار نه سي کولی، فقط مطلق یو زندانی لکه هغه د جاهلیت دوره، لکه هغه د بربریت دوره چې په کور کې زندانی دی او یا دغه نه پاتې دی چې دغه حکم هم ورکول سي چې بلا کم کور کې ښځه پیدا کیږي هغه دې له منځه ولاړ سي. یوازې دغه شی پاتې دی، نور خو هیڅ هم، نور هیڅ کم فرمان نه دی پاتې چې طالبان صادر نکی او د شوزو په ژوند کې کم محدودیت را نوري. نو دغه ټول فرمانونو په اساس دغه ټول حقایق په اساس چې موږ وګورو متاسفانه افغان شېتی ټول شاتک درلودل نه پرمختګ.
مننه آغلی انوری. ستاس خبر ته پښتنه کوم ورسته خو اوس د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی پښتنه ځواک هم لمر سره د سټوډیو لاره وصل سوی ده. آغلی ځواک تاسو ته هم مننه کوم او شرغلاست وایم چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې آغلی لیمه انوری په دې نظر ده چې د سردار داود خان د جمهوریت نظام پرتله د تیرو شلو کلونو پر مهال په جمهوریت کې شذ ډیر پرمختګ کړی او په افغانستان کې ایا تاسو فکر کوئ چې پنځوس کاله مخکې افغان ښځو ورته مبارزه درلوده که د اوسنیو ښځو مبارزه بیله ده؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسې. اول خو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وکړه چې ټول ښه وایې او درنو مېلمنو ته مې هم سلام ورسېږي، د تاسو درنو همکارانو ته. د تاسو د سوال په ځواب سره که موږ وګورو، رښتیا هم په دې شلو کلو کې یعنی افغان مېرمنو ډېر پرمختګ کړی دی. افغان مېرمنو هغه کارونه کړي دي چې یعنی د تقدیر وړ کارونه دي، یعنی د حکومت په ټولو برخو کې ډېرې برلاسې وي. نو که چېرته موږ وګورو د اوس وضعیت ته او د پنځوس کاله پخوا وضعیت ته، یو شان دی. یعنی که اوس موږ باوجود چې د افغان مېرمنو په اوسنی وخت کې ډېر پرمختګونه کړي دي، خو بېرته د هغه پنځوس کاله مخکې ښځو په حساب کې شامل دي، ځکه دوی اوس ټول فعالیتونه یې بند شوي دي. دلته اوس که هر څومره موږ مبارزه هم وکړو، مېرمنې مبارزه هم وکړي، خو ولې بېځایه ده مبارزه؟ هېڅوک ورته غوږ نه نیسي، حتی خارجي ممالک خبریاوي، کنفرانسونه جوړېږي، جلسات هلته وړاندې کېږي، خو ولې اصلا ورته نظر نه کېږي؟ اصلا د میرمنو مشکلات ته چې په افغانستان کې لري هیڅوک نظر نه کوي. یعنی د هر چا که هغه خارجي ممالک وي او که دلته داخل کې موږ دغه میرمنې چې وروسته د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هیڅ ورته نظر نه دی شوی او دوی خو خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د ما خپله د ما په شمول باندې چې ما تېره مصاحبه کې هم تاسو سره وویلې چې زه به خپلې مبارزې ته انشاءالله دوام ورکوم، هیڅ وخت به زه د خپلې مبارزې نه لاس نه اخلم. اوس که ورته وګورو، یعنی دا چې موږ ته یو څوک نظر ونه کړي زموږ مبارزاتو ته، زموږ مبارزات تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. یعنی دولت د اوسنی حکومت، اوسنی عمارت چې یعنی موږ ښځې ته اصلا د عزت په سترګه نه ګوري. دلته د دوی د احترام، د عزت خبره هم رامنځته ده چې اصلا دوی ته د انسان په سترګه نه ګوري. نو که چېرته وګورو د پنځوس کاله په مخ ښځو ته، دا غوی مبارزه یو داسې ښځې نه وي چې هغه هلته د مبارزه وکړي، یعنی د مبارزې مېرمنې نه وي. ولې موږ اوس په دې توانېدلی چې باید د خپلو حقونو لپاره موږ مبارزه وکړو، په دې باندې توانېدلی چې موږ باید خپل حق وغواړو، خپل تاسیس ته ادامه ورکړو، خپلو کارونو ته ادامه ورکړو. ځکه تعلیم تربیه په دواړه هم په ښځه هم په نر باندې فرض ده. دوی چې دا زموږ حقونه موږ نه اخلي، نو په دوی کې موږ تر آخر د عمر، یعنی تر آخر د هغه ورځې چې موږ کولای شو باید مبارزې ته دوام ورکړو.
مننه آغلی ځواک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی انوری، ستاسو څخه به د آغلی ځواک د خبرو په تعقیب باندې پوښتنه وکم. یو وخت ما د غازی امان الله خان د افغانستان د پخوانی پادشا د لور شهزادګۍ هندیه سره خبرې کولې. د دې څخه ما د شوزو د هغه وخت د شوزو د مبارزې په اړه باندې پوښتنه وکړه. دی ویل چې د دې مور ملکه سوریا د خپل وخت مطابق یو مبارزه پر مخ اچولې وه، او هغه وخت چې کومه مبارزه دوی د ښځو د حقونو لپاره کوله، د دې په نظر تر اوسنیو شرایطو، تر هغه وخت چې لکه څلور پنځه کاله مخکې دا خبرې مال دې سر کړې وې، دی ویل چې د هغه وخت د ښځو د مبارزې پرتله د دې په نظر د دې د مور د ملکې سوریا مبارزه ځکه سخته وه چې هغه وخت هر څه نوي ول، اول ځل پیل سوي ول، او د ښځو د باندې راتګ، د ښځو ښوونځي ته تګ، د ښځو کار کول، د هر څه افغانان ورسره ناشنا وه. او په لومړي ځل باندې چې څوک یو کار کوي، د هغه خښته لومړی ځل اږدي، هغه ځکه مشکله وي یا ستونزمن وي چې خلک باید ته ورته ذهنا اماده کړي چې دغه کار ومني. تاسو فکر کوئ چې د پخوانۍ اوسنی شذو مبارزه اوس هم مغه سیده لکه په افغانستان کې چې د اوسنی شذو مبارزه ده، یعنی تاسو په نظر هغه ستونزې چې په ټولنه کې شذو په خوا هم درلودي، آیا فکر کوي چې هیڅ تغیر نه دی کړی، او که فکر کوي چې اوسنی افغانستان پر مختللی وو په دې شلو کلونو کې شذو ډیر پر مختګونه کړی وو او ذهنونه دغه ته آماده سوي و چې باید د شذو حضور په ټولنه کې ومني؟
ډیره مننه تاسو پښتنې څخه. د کې څوک انکار نشي کولی چې د افغان شذو مبارزې د ډیر قانون را په دې خوشروستوي دی که تقریبا که موږ هغه اساسي وایو د امان الله خان دورې ته خوشروستوي دا کاملا حق خبر ده. کله چې امان الله خان لاره اروپا ته بیا بیرته راله، حالت دی ولی چې د شذو پرمختګ او د شذو ونده په حکومت کې د یو حکومت پرمختګ سبب کېدلی سي، نو دوی دغه مفکورې راول او خلکو سره هلته خبرې وکړې. خو هغه نور بل جلا موضوعات و چې هغه وخت ډېر بیا موافق نه سو، ولې دغه سي دغه د یعنی سل کال را په دې خو دغه مبارزات شروع سو چې بیا دغه سي په هر دوره کې یو تغییرات هغه کې راتلل. مثلا په کله چې د افغانستان د دموکراتیک وخت کې وو، په هغه وخت کې موږ ډېر د سي موافق شذو مدلودل چې لکه انا ایتارات بزاد، لکه سوریا پلیکا، کبرا علي، حمیده شیرزای، مومنه بسیر، جمیله کشمن او دستی ده نور شدی و چه دوی نهدتونه جور کرد، دوی مظاهرات او کرد ده خپل ده شز و ده حقونه لپاره، البته ده شز و وانده پا مختلف ده طولانه پا مختلف برخه که او دستی ده نور شدی و چه دوی دستی کلونه را پا کلونه ده دوی کار کواله او غشتاله چه ده افغان شدی اغا اساسی حقوق لکه تعلیم، لکه کار، لکه دودی وانده پا طولانه که دا ټول کې د دې دغه حق باید تامین سي او احترام سي او شذو په دغه مختلفو برخونو کې کار وکړي. او دا مختلفو دورونو کې دوی هم مختلف سازمانونه جوړ کړ، ولی موږ ولی دې په دې ټینګار کوو په دې شل کار اخیر کې، په دې شل کار اخیر کې ته وګورو دغه ارقام په اساس که مقایسه وکړو دې لوی توپیر وو. ایسوک نسی ویلی چه هغه وقت مبارزات رسیم دیر موفق نو اوز دیر موفق دی یا هغه وقت لج و اوز دیر دی. موج وایی چه هغه وقت مبارزات موفق و دشزو اوز هم موفق دی دشزو مبارزات، ولی و اوزنی حالت که چه کم چه ده طالبان پر مقابل که دغه دشزو مبارزات دوام لری دا یو سه دیر دشزو لپاره دیر سونزمنده، زکه چه طالبان اصلا شزو نمانی. اما پخوانی نظامونه یا پخوانی حکومت وقت که حداقل دوی د شذو ته د انسان په حیث لیدله، هغوی ته خو د تعلیم په برخه کې دسې کم ډېر ممانعت نه و یا د کار په برخه کې ممانعتونه لږ و، اما اوس خو مکمل د شذو پر ضد نظام دی په افغانستان کې. شذو هیڅ شی ته دوی نه پرېږدي، هیڅ یې نه مني من حیث یو انسان چې هغه ته بیا حقونه ورکړي. اوسنی مبارزات د شذو یو څه ډېر ستونزمن دی، ولی بیا هم افغان شذې واقعا دونه بی شجاع دي، دونه دلیر دي چې په سربېره دونه محدودیتونه، پر سربېره دونه ممانع ممانعتونه بیا هم دوی خپل هغه هسې نه دروي، بیا هم دوی خپل هسې ته ادامه ورکوي، بیا هم مبارزه کوي او وایي چې د افغان شذې اوازونه باید نړۍ ته، منطقې ته، ټولو هېوادونو ته ورسول سي چې زموږ درد مشترک درد دی. هغه مشترک په دې درد دی چې موږ انسان یو، انسان حق لري او دا حق هم په دین کې ورته ورکول شوی دی او هم په وسیع قوانینو کې ورته ورکول شوی دی. زموږ په دغه شل کال یا تر هغه د مخه د مختلف دورې کې چې وو افغان شذې هیڅ وخت د یو ناامنۍ سبب نه و، د یو مشکل سبب لامل نه و، دوی همیشه د سولې لامل و، دوی همیشه د ترقی لامل و، دوی همیشه غوښتله چې هر شی په هغه عدل او انصاف سره خلکو ته ورسیږي. نو کله چې موږ نور خلکو ته مو هر شی عدل انصاف غوښتله، نو خود خو خپل شذې لپاره خو باید موږ عدل انصاف وغواړو او دغه عدل انصاف پر اساس باندې مبارزات شروع سوی دی چې باید د ښځو خپل حقونو ته لاسرسی ولري، نه یوازې چې لاسرسی ولري، د دوی حقونه خوندي اوسي او د دغه حقونو پر اساس چې الله تعالی یې راکړي خلک نو ولې دته مانی جوړی، محدودیت جوړی او نه مني که چیرې دوی واقعا ځان مسلمان بولي. ولی مشکل دا دی چې دا افراطیت دینی یو لوی ستونزه دی
او دوی د دین څخه غلط تعبیر کوي، دوی اکثره کم چې خپل غواري هغه رقم تفسیر کوي او دغه افراطی تفسیر په اساس باندې د شذو حقونو ضایع کوي او د شذو لپاره یو لوی خنډ جوړ شوی دی او شذو د منحیث یو انسان منحیث یو بشر په توګه اډیقل دوی ورته نه مني وای دا دوامه درجه ده او سچ موږ وایو اماغه سم ده. او افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې د دینی موضوعات هم نه، د سیاسي موضوع هم مشکل ده، ځکه چې دوی ځینې د رهبرانو چې دي دوی شپې دي چې علم زده اساس دی یو هیواد دی، هر څومره چې هغه هیواد کې پوهه خلک ډېر وي، هر څومره چې هغه هیواد کې با علم خلک ډېر وي، هغه هیواد همیشه هلته جنګ بلژوي او مشکلات بنوي. اما په اساس دغه سیاسي موضوعات، په اساس دغه سیاسي برخوردونه، دوی غواړي چې د دغه څخه یو رقم استفاده وکړي او جهان ته، اما جهان هم دوی نه مني، ولې ګورو به چې بیا هم څه کیږي. خو متاسفانه د ښځو مبارزات ځینې خلک وایي چې موافقه نه دی، زه هم ډېر موافقه ده، اما وخت نیسي، واقعا ډېر وخت نیسي.
مننه ډیره اغلی ځواک. بل پښتنه بس تاسو څخه وکم، تاسو ته اغلی لیما انوري په خبرو کې واوریدل چې دوی هغه لاملونه یاد کړل چې لکبل ځینې وختونه د شذو حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې. دوی له هغه څخه یو دا هم یاد کوي چې افراطی نظریات د ځینو چارواکو یا د ځینو نظامونو. تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې د جمهوریت په نظام کې د شذو د حقونو په برخه کې استاس په نظر باندې کومې مهمې لاسته راوړنې وي او شذو کومې مهمې لاسته راوړنې درلودلې دي چې هغه بیرته جمهوریت ته د هغه مخور اوړي چې دا کېدای شي چې د دغه نظام په خاطر باندې دغه لاسته راوړنې شذو درلودې.
ډیر مننه. د جمهوریت په وخت کې که موږ وګورو هیڅ ښځې ته هیڅ نه مانی، د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، همداسې د نورو پیشرفتونو په برخه کې هیڅ نه مانی نه وه. ورته وګورو که هغه وخت، یعنې د هغې وخت اوس وخت سره پرتله کړو یا مقایسه کړو، نو ډېر ممانعت وجود لري په اوسني حالت کې. نو د جمهوریت په وخت کې ښځه آزاده کولی شوی چې خپل کارونه وکړي، خپل پیشرفت وکړي، تحصیل وکړي، یو ځای ته سفر وکړي. اما اوسني حالت کې هیڅ ښځه نشي کولی چې تنها یو چیر ته سفر وکړي د هیڅ ضرورت په نامه باندې، یعنې هغه باید محرم ولري. نو هغه وخت د تعلیم په برخه کې دوی ډېر پیشرفت کړی وو، همدغسې د کار په برخه کې پیشرفتونه کړي وو، د حکومت یعنې په ډېرو اداراتو کې، په لوړو اداراتو کې، یعنې ډېری ادارات وو چې په ښځو باندې ولاړ وو، همدغه میرمنو باندې ولاړ وو چې نن دوی ورته د کار حق نه ورکوي، د دوی نه یې حقونه اخیستي دي. تو ورته وګورو د جمهوریت وخت کې ډېری پیشرفت چې په جمهوریت کې رامنځته شوه همدې ښځو په مټو باندې وو. یعنی موږ ښځې میرمنې باید دومره کم لاس ونه نیسو، ځکه همدغه ښځه ده چې دوی نن زګولي دي، نن ورته دوی د کار، د تعلیم حق نه ورکوي. همدغه ښځه ده چې په یوه لاس باندې زنګو او په بل لاس باندې نړۍ ته ټکان ورکوي، نړۍ خوروي. خو ولې دوی متاسفانه چې ای کاش دوی ته دغه اصل ته پام کولی، دغه اصل یې په نظر کې نیولی او د دوی نه یې دغه نننۍ حقونه چې دوی په کور کې ناستې دي، باوجود چې دومره یعنی استعدادونه لري، دوی په کور کې ناستې دي او د دوی د خپلو حقونو نه پاس پاتې دي.
ډیره مننه اغلی انوري. تاسو واوریدل چې اغلی پښتنه ځواک ویل چې په جمهوری نظام کې شذو ته فرصتونه ورکول سوي هم وو، خو برعکس شذو په خپل مټ ډیر تغیرات راوستل. او لکه موږ تاسو ټولو چې لیدل، شذې په پارلمان کې وي، په کابینه کې وي، د افغانستان استازیتوب یې کاوه، په بهرنیو هیوادونو کې د یو نوي امر لمخه په دې ورستوي کلونو کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی وو، د ولایتونو مرستیالانی باید له دوو څخه یوه شذ وای چې دغه په ډیرو ولایتونو کې عملی هم سو، دغه امر په دې ورستیو کلونو کې چې دا زموږ میلمنو په وخت نا وخت دغه د شذو لاسته راوړنې بللې دي. د دې ترڅنګ که د ښوونځیو او د کار فرصتونو تراسو په افغانستان کې، تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي او پوهنتونونه هم بند دي، او په ډیری غیر دولتي او دولتي موسسو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شوزو پر مخته کار دروازې تړل سوي دي چې دغه شذې ډیر شکایت کوي زموږ په خبرونو کې دوی لمر سره خبرې کړې دي دوی وایي چې یوازې دغه د دوی اقتصادي ستونزې ورته نه برابرې کړي بلکې د دوی نور حقونه هم محدود کړي دي چې لدی سره د دوی ژوند او د ژوند حلقې را تنګ سوي ده استاسو په نظر باندې ک پر دې باندې خبرې وکړو چې لکه تاسو چې د دې خبرونې په سر کې واوریدل چې ما یو یادونه وکړه د تیرې سیشن به په ورځ باندې یو راپور موږ درلود چې په ننګرهار ولایت کې طالبانو یو د اسوۃ القرآن په نوم باندې د نجونو یو مدرسه پرانستله او په دغه مدرسه کې 1200 زده کوونکي کولای شي چې زده کړې وکړي د یو راپور لمخې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ورکړی وو په دغه راپور کې د دې مدرسې د مشر همت الله قریشی په نوم باندې د یو کس سره خبرې سوي وي د ورته ویلي دي چې په دې مدرسه کې پر د دینی زده کړو ترڅنګ نجونو ته د انګلیسي کمپیوټر ساينس او حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې مدرسې پرانستل کیږي او ښوونځي تړلې دي دغه څومره ستاسو په نظر باندې پوښتنې راپورته کوي چې افغانان دا غوښتنه لري چې باید ښوونځي پرانستل سي خو د هغه پر ځای باندې برعکس بیا مدرسې پرانستل کیږي او بیرته بیا ویل کیږي چې په دغه کې عصري زده کړې هم شته
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه د اول د چراکم ستاسو په مشخص ستاسو پوښتنې په کله زه غواړم یو څو نور ټکي هم د پښتونجاني خبرې په تایید سره اضافه کړم چې موږ د جمهوریت نظام د لاسراوړنې څخه د یو ډېر عمومي لاسراوړنې مو په دغه تعلیم برخه کې و تعلیم برخه کې کله چې دوی تحقیقات کوي او البته د مختلفو ادارو له خوا څخه د 2001 نه تر 2021 پورې 2.5 میلیون زده کوونکي نجونی وو او دغه سي په لوړ زده کړې کې نوې زره موږ نجونی زده کوونکي مدلوداله او د معلمان یا استادانو څخه 10% دغه زموږ د شزینه استادان وو هم په پانتونو کې هم په مکاتب کې او دغه سي مختلف نور تعلیمات چې کې مسلکي تنوی دا نور زده کړو ځای کې یا دا ډیر یو لو راستراورن افغانستان ته وا چې په هیڅ دوره کې دونه دې د شزو برخه په تعلیم کې نه و نور موضوعات ته تاسو هم اشاره مو کړ چې موږ مثلا په پولیسي جګړه کې نه شوي ته شزو مدلودل او دغه سیمه شان جګړه ته مو یا سفیران مدلودل وزارتخانه کې وزیران مدلودل یا د ولایتو کې والیګان وو د جندر ادارات جوړتای وو د شزو چارو وزارت شو تر څو ډیر لاستراورن مدلودل د قوانين تغییر وو یعنی په هر برخه کې مجلسه تو برخه کې واقعا ویلی څه چې د شلاستراونه مندلودل اگر چې کافی نه وو اگر چې پخه کې هم ډیر سوال وو یعنی اگر چې مشکنات نه دلودل راځي هم پکې نه وو اما دغه تعلیم بخش کې چې په افغانستان کې ډیر مهمه برخه ده د تکراس وو ګورو هغه وخت کې تر طالبان راتګ د مخه هم حالت همیشه د مدارس په وجود باندې نیوه کول دته چې مدارس هغه وخت کې د یوروپور سوي وو چې جلزرم مدارس او افغانستان کې چې راجستر نه وو مدارس باید د وزارت معارف راجستر وای او وزارت معارف هغه ته باید کریکولم ورکړي وای او د کریکولم پر اساس باندې حالت باید زده کړه تر سره سوي وای اما د دې ډیر مدارس وو چې حالت د وزارت معارف له خوا نه کنټرول پکې وو او نه هم کم کاریکولم پکې وو یوازې افراطی درسونه پکې وو د دین په نامه د مذهب په نامه د دینی زده کړې په نامه زه د شریعت پنځه نفرغه یم د کابل پنتون څخه زما شپه پیاد دی چې کله چې د شریعت پنځه امتحان چې وه حالت د کانکور لاري مسلین چې راتله ولی یو گروه د مدارس سولسم کالج خلاص کوله حالت دوه کال بیا نور وغښتل ستیراتی پنځه ایت دوی نه چې امتحان اخستلو د متاسفانه ډیر کامیاب نه وای ځکه چې په مدارس کې فقط و فقط اغاکم کریکولم چه اصلا دو اصول و میار پرنسپل به اساس بانی جرسه نه و دوی زدقه کری و
اوس دا یو بیل لوی اندیشنه واقعا باید په ټول خلکو ته چې دا ورځ په ورځ دغه د افغانستان هغه رسمي زده کړې ماسسې چې تعلیم ده او مکتب ده او پانتون دغه دی و غیر رسمي ته چې مدرسه ده او غیر رسمي باندې به هیڅ څوک کنټرول نسی کولی دغه کریکولم څوک نسی لیدلی نو دا موضوع پاکله واقعا دسی ډیر خوشبینه نه یم زه ډیر دسی شه احساس نه لرم چې باید مدارس جوړ شي زه همیشه موږ ویل دادخواهی مو کوله چې باید مکتبونه ای او مکتبونه کوم هغه کریکولم چې او عمل کریکولم ډیر منظم جوړ شوی وو ولی متاسفانه اوز دیگه در مکتب کریکولم پی هم تغییر ورکی تاسی گوره که افراطیت دوی در مکاتب دقیقه غاری که ماشومان بانده دکلی او دوی تا یوازی در جنگ و او در جهاد و در موضوعات تبلیغ بی نه در سوله، نه در حق، نه در شجوان، نه در یو امیدوار جوان، نه در تکنولوژی و دستی نوشایان و سنه کریکولم تاسی گوره چی دوی تغییراتی را استالی نو ده مدارس و کریکولم بس هرقم بی ده مکتب ده چی دستی ده مدارس نخو تاسی سوک حس و گمانی نسی ویلی چه اغا که به مطلق اغا افراطیت بیی او مطلق اغا افراطی نظری نفا که بیی ده ده مدارس جوره دل او ده ده مدارس دیری دل واقعا یولوی خطر دی تچیری ده دوی رئیس ده آقای قریشی ویلی چی دلت بشی زیکی نو کل چی موش تصمیم یو چوکات ولرو چې مکتب دی څنګه موږ کولای شو چې د سیم په مدرسه کې د مکتب کریکولم را شامل کو او بیا کم استاد هغه تدریس کوي آیا یو مولا کولای شي فزیک مضمون درس ورکړي آیا یو مولا کولای شي کمپیوټر ساينس مضمون درس ورکړي که چیرې موږ نشو چې دا مولا صاحب حتما فزیک زده کړي فزیک باندې دکتورا لري او راځي مدرسه کې فزیک ته درس ورکړي اما د دې دغه تامین سو کولای شي چې وو واقعا دغه مدرسه کې دلته د فزیک استادان چې دوی اتمان په پانتون کې فزیک زده کوي رشته یې ده په رشته په اساس باندې راځي دلته دوی درس ورکوي دغه هیڅ تضمین نشته هیڅ څوک دغه تضمین نشي کولای او دا واقعا ډیر یو لوی جفا ده د افغان ملت سره د افغان خلکو سره د انجن سره خو بیا هم دوی جفا کوي د انجن حق د پرولاندې کوي ولی دا نور سره هم دی کله چې مجوایی د کور اساس پر شزه بانده ده شزه چه دستی افراطی ذهنیت باندی و روزول سی او آغا نور بیا فکر وکی چه ده آغا راتلون که ما شما هم خور و رور نور طوله با ده آغا پر فکر باندی روزل کیجی بالل کیجی او مغز افراطی با تربیه کیجی طولانه تورانده کیجی دوی دیر لوی متاسفانه دیر غلط پلان دیده چه ده مدارس جوریجی یا دستی مختزی او خلط کول در رسمی ارگانونه و غیر رسمی ارگانونه در یو دیر لوی اشتباده
مننه آغلی انوری زبیر تاسو ته راځم زما بل پښتنه آغلی پښتنه ځواک تاسو څخه ده تاسو واوریدل چې آغلی انوری د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې دا ډول مدرسې چې د طالبانو د ځینو چارواکو په وینا عصري علوم هم پکښ کې تدریس کیږي د دوی د آغلی انوری په خبره نصاب څوک نه ویني او نه په خبري چې دا څه ډول نصاب دی او څنګه ترتیب سویدی او لکومه ځای تصویب سویدی چې هلته بیا عملی کیږي استاس په نظر څه لامل دی چې طالبان دا ډول مدرسې پرانیزي خو مکتبونه لا هم تړلي پراته دي
ډیره مننه هم دی انوری صاحب نه دی انوری صاحب دی خبرو په ادامه به زدا وایم چې رښتیا هم د دې کریکولم هغه نصاب چې هیڅ چاته نه دی مالو او هیڅوک د دې کوشش مخه البته کوشش کوي چې دا نصاب موږ راورسېره کوو ګورو یعنی نه شي کولای هیڅوک هم چې دوی له دغه پټو رازونو نه خبر شي یعنی دا یو غیر رسمي دوی نصاب لري دوی چې ښوونځي نه پرانیزي او مدارس ته دوی ادامه ورکوي مدارس پرانیزي مدارس د موږ او د تاسو صحیح ده سنتي زده کړې دي هغه په عصري زده کړو یعنې عصري علومو کې دي دوی هغه مضامین چې هلته تدریس کېږي نه راځي د انوری صاحب خبرو باندې هغلته کمپیوټر ساینس تاسو ویل چې انګلیسي تدریس کېږي کمپیوټر دی تدریس کوي او نور داسې ساینسي مضامین یو ملا څنګه کولی شي چې کمپیوټر دی تدریس کړي یو ملا څنګه کولی شي چې هغه ساینسي مضامین ته ادامه ورکړي هغه تدریس کړي باوجود چې هغوی په دیني زده کړې کړي دي په دنیات کې ډېر چې دوی خپله وایي موږ برلاسي یو نو د ما په نظر باندې دا یو ډېر غلط تصمیم دی
سيدا مو يعني دنيا تا يعني ديني عقائد تا مو دير احترام لرو اغو دي مناسب دي چه باید هر انسان دا غو عقائدنا باید برخمان ووسی خود دوی ترسان باید مو تاسی پننانای جامعه که باید اصری علومو تا پیشرفت ورکلو اصری علومو تا باید مو توجه وکلو یعنی افغانستان یا د افغانستان خلک به تبعات هغه مشکل کلان تاریخ کې تاریخ تبعات بو نه زو تر دې چې دومره موږ په دې سیستم تعلیمي باندې کار کړای دی زحمت هم سلای دی نصاب یې جوړ دی نو خو متاسفانه دوی غواړي چې به هغه سنتي ذکر راولي یعنی د سنتي ذکر نشي کولای چې یعنی په دغه وطن کې چې نن دغه کادرونه دي فارغ کړي اگر که ډاکټر دا انجینر دا څنګه کولای شي یو مدرسې لور یو ډاکټر فارغ کړي چې دا په افغانستان کې نه بلکې په ټول هوادونه کې موږ ورته وګورو یو ډاکټر مقام یعنی موږ به د دې مخ میرمنې چې کله هغه ولادت کوي د زوین په وخت کې هغه چیرته دی نه ډینر ډاکټران ته ودی یا به د هغوی ته ووایي چې موږ یعنی دغسې مشکل لرو یعنی دغه مشکل په اساس باندې راغلی نو دلته که موږ وګورو هم به د ماشوم هم د مور ژوند په خطر کې اوسیږي نو موږ نشو کولای چې دغه کسان دغه کادرونه چې اوس په افغانستان کې فعالیت لري د مدرسې له لورې فارغ شي او دا خبره چې انګلیسي دلته تدریس کېږي نور مضامین انګلیسي نظامینې دا اصلا امکان نه لري دا د خلکو سترګو ته د افغانانو سترګو ته خاوره شیندل دي
مننه اغلی ځواک اغلی انوري استاس څخه به بل پښتنه په دې برخه کې وکم چې تاسو مخکې یادونه وکړه او همدار از اغلی ځواک هم ویل چې نصاب معلومدار نه دی د دا ډول مدرسو او دا یو غیر یعنی مسلکی د دوی په نظر باندې او یا هم دا ډول یو نصاب دی چې د تصویب سوی نه دی د سم بورد لخوا چې د زده کړو وزارت یا د ریاستونو لخوا څخه خلک ورته کښېنستلي وي او جوړ کړی وي پخوانی نظام ستاسو په نظر باندې پخوانی نصاب وبخشي ستاسو په نظر ولې طالبان غواړي چې دغه نصاب لری کړي تاسو مخکې ویل چې دا ډیر منظم نصاب وو او ډیر هر څه پکښ کې ځای پر ځای سی وي د افغانستان په تړاو باندې د نړۍ په تړاو د ساينس په برخه کې د ټولو مزامینو په برخه کې نو بیا ستاسو په نظر ولې طالبان نه غواړي چې دغه نصاب تدریس شي
منان ستاسو پښتنه څخه په خوانی نصاب چې وو د وزل البته تغییر او خر په دې شل کال کې اخري ځل چې نصاب تغییر او خر چې د بینالمللي معیارات پر اساس جوړ شو او ډیر منظم نصاب وو فکر کوم 2012 یا 2013 کال باندې وو د نصاب تغییر ورکول دی لو بودیجه هم غواړي او رسی هغه باید یو مسلکی کادر او کمیټه او د دغو د از مختلف اساتیدو د نظر پاسات باید تغییر وسی جوړ سی او هر نو تغییرات چې هغه کړه تل کیږي هغه نصاب د تکمیل نصاب وو هغه کې هم ساينسي علوم وو او هم دینی علوم پکې شامل وو د عقاید دنیا تفسیر د ټول پکې شامل وو او هم د حساب او ریاضیات پکې شامل وو یعنی ډیر یو منظم ډیر شغه بر متوسط لیول باندې یو ډیر تکمیل نصاب جوړ شوی وو چې هغه د هغه په نصاب پر اساس باندې متعلمین کولای شي خپل اگر کوم برخه کې چې دی غواړي په راتلون کې هغه برخه باندې خپل هغه نور عالی تحصیلات مخته یوسي دغه په نصاب په اساس باندې دغه دای کولای شي چې ترلاسه کړي اما متاسفانه د کې واقعا دوه موضوع ده یو خدغه سیاسي بیا هم د شرکام سیاسي موضوع ده سیاسي په اساس دوی خپل د بقا لپاره خپل د دال لپاره چې خلک نور هم دغه سي په جهالت کې وساتي دوی ضرورت د لودل چې نصاب باید تغییر وکړي او دوی ادي کاری کړی نصاب ته تغییر ورکړی دی او نصاب ډیر افراطی هغه د منطق په اساس باندې که وګورو هیڅ منطقي نصاب جوړ کړی نه دی او کوم څه چې ضرورت دی د افغان خلک لپاره یو دال لپاره بل دا چې دوی دا رقم نصاب ته دوی خپل درس ورکولای نسی اما کاتب کې کچیر دی مکتب خلاص اوس و نیسه د غالوکان لپاره د الوکان مکتب خو خلاص دی د دوی لپاره د اودی ورس پاورز غواړي چې خپل ملایان په هر ځای کې
مقرر کی او خو واضح خبره ده چې یو مولوی صاحب یواز مشخص په حدیث کې وارد ده یا یواز مشخص په تفسیر کې یا یو بل موضوع کې که اصلا دغه علمی ساينسي ریاضيات دا موضوعات باندې وارد نه دي نو هغه څنګه کولای شي چې درس ورکړي هغه رقم نصاب متعلمین ته نو د دغه موضوع په اړه په پام کې نیولو سره او همغه سیاسي موضوع لپاره او خپل د خپل بقا لپاره خپل دوام لپاره دوی وغوښتل چې دا نصاب تغییر ورکړي او بل د نور هیوادونو د لاسوحال هم نتیجه ده چې دوی سپورت کوي او دغه نصاب هغه مصرف چې دی هغه ورته ورکوي چې دا رقم نصاب باید داسې جوړ کړي که د دې فرمانونه وګورو د مدارسو په اړه کې ډېر جالب فرمان دوی خپله صادر کړي وو چې ویل یې چې باید تقریبا 1500 تر زر مدرسه باید جوړ شي په مختلفو ولایاتو کې او په هر مدرسه کې باید 10 نفر استاد وي چې 3 نفر شیخ الحدیث وي 3 نفر شیخ موقوف علیه وي 3 نفر دارالحفاظ وي دا رقمي نو چیرې کده د دې خپل فرمان په اساس موږ وګورو کده چې یو مدرسه جوړیږي او دغه فرمان په اساس د رقم استادان وي آیا دا استادان کولی شي کمپیوټر درس ورکړي آیا دا یو څوک شي په حدیث کې خپل درس ویلی هغه سره هم انګلیسي درس ورکړي سره هم کمپیوټر درس ورکړي هغه سره هم ساينسي مضامین درس ورکړي یا ریاضيات درس ورکړي دوی خپل هم دغه سي خپل د هغه ویلو یا فرمانونو په اساس هم کار نه کوي کوم څه چې وایي مقصد مادي وایي دوی خپل هم هیڅ نه پوهیږي چې یو نصاب سره هم جوړیږي د سپا شاد باندې او بیا دغه نتیجه بسوي اما دوی دا فکر کوي یوازې چې باید خلک دینه پوه نه وسی خلک باید ورځ په ورځ نه پوه وسی چې تر څو دوی وکړي دغه د خلکو ناپوهۍ نه استفاده وکړي او دوی بیا ډیر په اسانۍ توګه هغه مشورت برین واش وایي چې دوی ذهنونه ومنځي او بیخي مخالف جهت ته دوی ذهنونه به په ډیر اسانۍ توګه یوسي دغه لاملونه لپاره دی دغه نصابون تم تغییر ورکړ او وغوښتل چې په خوانی نصاب دی نووسی
مننه اغلی ځواک ستاسو څخه د شوزو د کار په برخه کې پښتنه کول غواړم د یوناما ورستۍ راپور وایي چې ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویلي دي چې د دې ادارې پر شدینه همکارانو د کار بندیز د لکبله د دغه سازمان کاری بهیر اغیزمن شوی دی او دا بندیزونه ور باندې طالبانو لګول دي د دې راپور د مخې د روان میلادي کال د اپریل 15 نیټه څخه تر اوسه د یوناما شدینه و نارینه کارکونکو له کوره کار کوي چې د دې راپور لمخې طالبانو په ګڼو مواردو کې د هغو کارکونکو چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کوي او د دوی په وینا افغانانو ته مرستې رسوي د دوی په کار کې خند اچولې دي طالبانو په ځینو مواردو کې د هغوی مخه نیولې ده او په ځینو مواردو کې د هغوی هغه وسایل چې دوی ورڅخه کار اخلي او خلکو ته مرستې رسوي هغه یې ضبط کړي دي ورڅخه چې په دې سره د یوناما د دې راپور لمخې د دوی په کار کې طالبانو خند اچولې دي ستاسو په نظر د شوزو په کار کې خند رامنځته کول د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای شي
ډیره مننه دا واضح خبره ده چې طالبانو د ښځو د مېرمنو په کارونو کې مشکلات یو کړی دي هغه نه کړی چې خپل کارونو ته په حضوري ډول ادامه ورکړي یعنی هر کار چې په حضوري ډول پر سره کیږي په یعنی غیر حضوري ډول هغه څه مخکې نه شي کولای یعنی د پیشرفت لامل نه کیږي دا چې افغان مېرمنې اوس ډېرو سازمانونو سره یا د خارجي موسسات سره کار کوي نو دوی په کورونو کې ناستې دي ما په شمول زه خپل په یونیسف کې کار کوم د تعلیم په برخه کې چې ولې متاسفانه دوی ما خپل کارونه ټول چې هغه موږ په ولایاتو کې ولسوالۍ کې درلودل هغه یې په هغه باندې بندیزونه لګولي دي هغه کار چې به موږ هغه ته په حضوري ډول سره کول تر غیر حضوري یا په آنلاین توګه موږ هغه سره ورسو نو دا معلومدار خبره ده چې دا د اقتصاد د افغانستان ته دا لویه ضربه ده که په وګورو که دغه مسا چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي او په دغه شلو کالو کې فعالیت کړی دی دوی د تعلیم برخه کې دې
ډیر پیشرفتونه رامنځته کړي دي. همدغه تعلیم تربیه چې نن دغه ځای ته رسیدلې ده، نصاب دغه ځای ته رسیدلې ده، دغه کادرونه چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي، دا ټول همدغه مؤسساتو له کبله دي چې د همدغه سازمانونو له کبله دي. خپل افغانستان یو داسې مملکت دی چې هغه روبه پیشرفت دی، یعنی تر اوسه هغه افغانستان نشي کولای چې دغه ټول سیستمونه په خپل لاس کې ونیسي، له خپلې بودیجې څخه استفاده وکړي. هغوی د اقتصادي یعنی افغانستان د اقتصادي لحاظه ډېر یو ضعیف که موږ ورته وګورو هېواد دی، نو که چېرته دغه سازمانونه ونه وسي نو زموږ ټول هغه فعالیتونه په رکود سره مخ کېږي، یعنې له منځه ځي. نو دا د افغانستان یوه دغه د اقتصاد لپاره یو غټ مشکل دغه ده چې د تعلیم تربیه یې بنده کړي، یعنې تعلیمي سیستم چې دوی بند کړی دی په دې کې د خارجي ممالکو ډېر لاس و، یعنې دغه مؤسساتو وبښي د خارجي مؤسساتو ډېر لاس و، چې یعنې د هر نګاله به یې ورسره مرسته کوله، که هغه د سم جوړولو، که هغه د نصاب یعنې کتابونو جوړول په چاپ کې ورسره، همداسې قلم کتابچې چې خپله یونیسف مؤسسه چې دا ډېره یعنې په دغه موضوعاتو کې یعنې د تعلیمي برخه کې ډېره برلاسې وه، او تر اوسه هم خپلو فعالیتو ته باوجود چې دوی ته اجازه هم نه ورکوي، خو خپل فعالیتونه یې تر اوسه نه دي راوړي، خپل فعالیتونه کوي. نو افغان د طالبان چې یعنی دوی ورته اجازه نه ورکوي، دوی خپل ځای باندې یعنی خپل د اقتصاد په ضعیفوالې ته یعنی لاره پراخوي، یعنی نه غواړي چې په افغانستان کې یو ښه پیشرفت وشي، یو ښه پرمختګ وشي، که هغه د تعلیم په برخه کې هغه که هغه په نورو بخشونو کې واوسي.
مننه اغلی ځواک. اغلی انوری، ستاسو څخه په دې همدې برخه کې پوښتنه کوم چې د کار په لکار څخه د بی برخه کېدو په مواردو کې په افغانستان کې یو خو ټول د هیواد عمومي اقتصاد دی چې هغه ته ضربه رسیدای سي، لکه څنګه چې اغلی ځواک یادونه کړه، او بل د دغه شوزو کورنی وضعیت، کورنی اقتصاد، هغه مالی مرسته چې دی د خپل کورنی سر کوله، هغه پر ټپه دریږي. ستاسو په نظر دغه په خپل یوازې که د شوزو په برخه کې خبر وکړو، د شوزو ژوند څومره متضرره را کوي؟
بالکل، څنګه چې پښتون جنې هم وویل متضرره شوی دی مطلق، اوس موږ تاسې ډېر مختلف راپورونه ستاسو په نړۍ کې نشر شو چې افغانستان خلک نوي فیتت څخه ډېر فقر ته مواجه دي، او حتی هغه د کوم حد فقر چې دی د هغه لاندې څخه قرار لري، او دا یوازینی لامل دغه دی چې کوم ښځې چې د خپخوا کار کوله اوس دوی ټول کار نسي کولی، او دوی یا د کار څخه استثنا شوي دي په کورونه کې دي، او یا هم که چیرې دوی ډېر یو سل لږ معاش لري یو شی لري، هغه کافي نه دی دوی د کورنۍ لپاره، د دوی هغه مصارفو لپاره. خپل کار کول یوازې د مصارفو لپاره ښه نه و، دا د عمومي د یو هیواد د ترقی یو کرش هم حساب کېدله. کوم هیوادونه کې چې نرش ذکر کوي او هغه د اقتصادي سایکل کې شامل وي، هغه یو لوی راسته راوړنه دغه هیواد لپاره دغه یي چې دوی نرش ذکر کوي، او دوی کولای شي چې هر کورنۍ خپل هغه عاید او مصارف تامین کی، او یو حداقل یو څه مناسب ژوند ځان ته جوړ کی. اقتصاد موضوع ډیره مهمه موضوع ده په ژوند کې، که چیرې یو څه انسان د اقتصادي لوجه یو څه دغه مصارف تامین وي، فکر بیا یو څه آرام وي، او دغه آرام فکر په اساس باندې هغه شخص کولی شي چې یو کریټیکل تینکر اوسي، یا نور شیان پکله فکر وکړي، یو نوی اختراع وکړي، یو نوی موضوع یا بل موضوع پکله کار وکړي. اما افغان ښځې تعلیم څخه منسو، کار څخه منسو، دوی پر رواني مشکلاتو او امراض باندې اخته سو، او در رواني امراض پیامدونه تاثیرات یواز پر هغه شخص باندې نه، پر هغه کورنۍ مکمل ټول عذاب باندې، او کورنۍ قرار قرار د کورنۍ څخه د باندې هم هغه زی او ټولنه ته، او بل اخر په میسته پوره هیواد باندې تاثیر کوي. موږ همیشه وایو چې د یو کور مکمل هغه
سایکل یا چرخش د شوزو په لاس کې ده. دغه شوزو دی چې دوی کور کې روزی ماشومان د کور هغه پلان مصرف شوالی د ټول برنامه تنظیم کول هر څه دوی په لاس دی. نو که چیرې دغه شزه فکر رواني آرام نه یا دا څنګه وکړی چې دغه نظم چې په کور کې پیدا شوی دی دغه نظم وسرخوي او دغه نظم دغه منظم په ترتیب سره مخته بوزي. د دغه عواملو په اساس باندې هم شزه کولی نسی چې دغه نظم بیرته دوباره شم منظم مخته یوسي. نو د شزو کار یوازې د شزو لپاره نه، د کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره مهمه ده. اما هغه کسان چې د شزو کار سره مخالف دي، دوی خپله پوهه نه لري، که دوی پوهه وای خو حتماً به موافق وای. بیا دلته افغانستان کې مختلف سیاسي لاملونه هم شته، یوازې هغه دودی فکری لامل یا دودی پوهه موضوع نه ده. که موږ خپل د طالبان د زنانه وګورو، د دې لونی زده کړې کوي، حتی بزنس لري، خپل هغه بزنس لري مختلف نور هیوادونو کې، خپل بزنس کې مصروف دی، خپل عاید لري، منظم، هیڅ کوم ستونزه نشته دوی ته. یا دغسي د دې رهبران ته وګورو، د دې دارایانې اری راحت دارایی لري، کور لري، دوی نو عام خلک ته څه، دوی عام خلک در څه قصه پوهیږي هیڅ. اما د ښځو د دغه ونډه په کار کې ډېره مهمه ده، که دوی بیرته کار ته راسي، دوی واقعا نه یوازې چې دوی ته فایده به وي، هم د کورنۍ ته، او همدارنګه دوی کولی سي چې نور ښځې ته هم یو الګو واوسي، یو نمونه واوسي، چې دا نور ښځې هم دوی سخته زده کړه وکړي، او دا نور ښځې هم وکړی سي چې خپل کورنۍ ته او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
مننه اغلی انوری. اغلی پښتانه ځواکستاست څخه به په دې برخه کې پښتنه وکړم چې افغانان څه کولای شي چې طالبان قانع کړي چې د نجونو شونځي پرانیزي او د هغه نصاب مطابق چې په خو ورته تدریس کېدی د هغه مطابق تدریس ته اجازه ورکړي.
ډیره مننه. خو زما په نظر باندې دوی د خلک نه دي چې ورته په سما باندې قناعت ځوابه، یعنی یو قناعت ورکړل شي. دوی نه باید زور کار واخیستل شي. مبارزات ته موږ باید ادامه ورکړو، ځکه موږ که وګورو په دغه دوه کالو کې چې څو دوی برلاسه شوي دي په دغه حکومت باندې، ورسره په همدغه باندې خبرې کېږي که باید یعنی دغه ښوونځی ته اجازه ورکړل شي، اوناس طبقې ته اجازه ورکړل شي، تر څو خپله زده کړې پای ته ورسوي. هغه کسان چې په نیم د پنتون کې پاتې دي، هغوی همدغسې لکه دوی چې هیلې ارمانونه لري، د خپلو هیلو ارمانونو لپاره یې ډېر کارونه وکړل. نو موږ هم دغه ښځینه او که نارینه دي، دوی هم باید یعنی همدغسې هیلې لري، باید له خپلو مبارزاتو نه استفاده وکړي. دوی د قانع کولو خلک نه دي چې دوی باید قانع شي. که چېرته قانع کېدلی په دغه دوه کالو کې چې موږ ورسره ډېرې خبرې کړي دي، د موږ هغه اشخاصو چې په خارج دي، یعنی افغانستان کې دي، همدغسې لاړل خارج کې، په خارجي ممالکو کې دوی سره کېناستل، کنفرانسونه، یعنی مصاحبې ورسره وکړلې چې باید دوی اجازه کړي، خو ولې دوی هېڅ نه مني. دوی د خپل زړه کار کوي. خو دلته اوس خبره که چېرته موږ همدغسې خپل مبارزاتو ته او ادامه ورکړو، او د خارجي ممالکو نه، د اروپایي ټولنې نه، په دوی باندې فشار راوړل شي چې تر اوسه متاثره دومره سخت فشار نه دی پرې راوړل شوی. هغه کومکونه چې د خارجي ممالکو نه اوس هم ورسره کېږي، هغه پې بند شي، بندیز پرې ولګول شي، او دوی ته دغسې یو یعنې دغه هېواد یا دغه وطن ورته په خپل لاس کې دوی وکړي، ځکه دغه خارجي ممالک خپلی که چېرته دغه اوس مسله د تعلیم په برخه کې دوی ورسره مرسته کوي، په نورو مسالو کې لکه دغه نور مسلات چې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته کوي، نه خپلې مرستې نه واخلي او په دوی باندې بندیزونه ولګوي. د تجارت له لحاظه
هغه صادرات و واردات چې په افغانستان کې په دې باندې بندیزونه لګوي او ورته وایي چې چیرته دغه سیستم تعلیمي یعنی خلاص نشي د نجونو په مخ باندې د ښوونځي دروازې خلاصې نشي، موږ هم د دغه مبارزې نه کار اخلو نو که چیرته دغه سفرونه ونه شي دوی د ښې خلک نه دي چې دوی په ښه باندې یعنې په هغه خبرو په قناعت بخشه، یعنی موږ پوهېږو چې په افغانستان کې اوس هم داسې کدرونه شته دي چې هغه به د خبرو له لارې ورسره حل کړي، خپلې دوی د هېچا خبرو ته غوږ نه نیسي، کله چې دوی غوږ ونه نیسي، کله چې دوی زموږ خبرې وانوي، کله چې دوی موږ سره په مصاحبه په کینني ونه غږېږي، نو دوی موږ څنګه وکولی شو د افغان خلک څنګه وکولی شي دوی قناعت کړي؟ اصلا دوی د افغان خلکو په خبرو باندې قناعت نه کوي.
آغلی انوری ستاس څخه هم ورته پښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست لکه آغلی ځواک چې ویل چې طالبان د خلکو په خبره باندې قناعت نه کوي او یوازې هغه کوي چې دوی ته معلوميږي او بیا خلکو ته پلانونه او پروګرامونه په لاس ورکوي او هغوی ته عملي کوي چې باید خلک د دوی د پلان مطابق کار وکړي، نه دا چې د خلکو خوښي ته وګوري یا د هغوی اړتیاو ته او ضرورتونو ته؟
زه په دې موافق یم چې موږ که چېرې طالبانو د ویناوې وګورو یا د دوی فرمانونه وګورو، همیشه دوی ګرچې ادعا کوي چې دا د افغان خلک غوښتنه ده، ولې دا یو مطلق درواغ ده چې دوی دا رقم ادعا کوي، ځکه چې هیڅ کوم سروي نه ده سوی، هیڅ کوم تحقیق نه دی سوی چې پاکه کې دوی دغه په اساس باندې یا دغه د نتایجو په اساس باندې وایي چې دا د افغان خلک غوښتنه ده. لکه چې دوی د تحصیلات وزیر پرون وویل چې یا بل ورځ چې د افغان خلک نه غواړي چې انجونې زده کړه وکړي، یا افغان خلک غواړي چې انجونې یوازې مدرسه ته ولاړ شي، او دغسې نور دوی جالب جالب ویناوې او فرمانونه چې شته دوی هیڅکله افغان خلک سره سم چلند نه دی کړی، افغان خلک څخه پوښتنه نه دی کړی چې واقعا افغان خلک څه غواړي دوی څخه، کوم ویناوې چې دوی ورکوي دا ټول د دوی خپل هغه شخصي د دوی خپل د ګروپ ویناوې دي، او دوی افغان خلک نه مني که افغان خلک منله د افغان خلکو پسې باندې دا رقم تهمتونه نه کول، درواغ ورته نه وایله. تاسو هر بار چې دوی ویناوې وګورئ د مطلق د شل کالو پخوا کوم بنسټونه چې هغه ټول دی ویل چې دا ټول مفسدین دي، دا ټول فاسدین دي، هلته فحشا و هلته فساد و، هیڅ یې نه منل، او داسې خلک هم چې هلته کار کول هغوی هم نه منله. نو د دوی سره باید چې د مختلفو هیوادونو له لارې څخه باید فشار راوړل شي، ترقم چې پښنجان یې هم وویل دوی باندې بندیزونه باید ډېر شي، او دوی خپل د دوی د دوی کوم بزنسونه چې دي تا د دوی بزنسونه باید مطلق بند شي، او هغه به د اجازه ورکړی نه شي چې دوی فعالیت وکړي، چې تر څو دوی یو څه کوم د خلکو واقعي خواسته چې دی هغه ته احترام وکړي، تر څو چې د خلکو سره واقعا دوی کښېني د خلکو خبره واوري، داسې نه وي چې بیا د جبر زور نه استفاده وکړي، خلک ووهي وتکوي به ووایي چې دا د خلکو داسې وایي، هغه رقم نه. په واقعي ډول داسې سم جلسات یا سم منظم برنامې وي چې د هغه پساس خلک وکړی شي، هغه حقیقي غوښتنه چې واقعا د نجونو لپاره تعلیم ده، کار ده، ځکه چې موږ په دې باور یو چې پخوا هم کم شیان چې دوی مشتوایی را چې هلته حجاب نه و دا ټول ماضي بهانې دي، مکمل افغاني شي خپل حجاب مراتاول په اداراتو کې په تعلیم ځایو کې حتی فساد نه و، ممکن اداري فساد به و ولی اخلاقي فساد اصلا موجود نه و. دغه موارد ټول چې دوی دا تهمتونه کوي دا بهانې چې جوړوي دا ټول سیاسي برخې دي، دا ټول سیاسي دلایل او بهانې دي، او زه د پښتونجان سره موافق یم چې باید نړیوال د دوی باندې هغه لازمه سیاسي فشارونه دي باید راوړي.
ډیره مننه آغلی انوری. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري، د دې خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. د خپل دواړو ملمنو آغلی پښتنه ځواک او آغلی لیمن انوری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او لمرستری په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
خمرو سترگو دیزه خوڑلیم زیسم دزڑ پسر ویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل رو با پہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان